پی‌یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام او رامین کاکړ مو په روانه یو ساته خبری خبرونه کې هرکلی کوو. ورسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې، د افغانستان ولسمشر یې ماڼۍ د سولې پر روانه پروسه کې د رامنځته شوي ځنډ لامل د افغانانو پر وړاندې د طالبانو روانه جګړه او تاوتریخوالی ګڼي. دا موضوع مرخصي نور مطالب هم لرو، خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. افغان حکومت د متحدو ایالاتو د ولسمشر د هغه اعلان هرکلی کړی چې له طالبانو سره د سولې خبرې ځنډولي. د کندز امنیتي چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت دشت ارچی ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې، او د ترکیې پوځي وسایط نن د سوریې هغې سیمې ته ننوتل څو له امریکایي پوځیانو سره په ګډه ګزمې وکړي. بشپړ خبرونه. د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د طالبانو او امریکایي چارواکو د سولې د خبرو له لغوه کېدو وروسته افغان حکومت وایي حقیقي سوله یوازې هغه وخت ممکنه ده چې طالبان جګړه بنده کړي او له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. ولسمشر ټرمپ تیره شپه ناڅاپه له طالب مشرانو سره د سولې خبرې لغوه کړې. دا اعلان ظاهرا وروسته له هغې کېږي چې په کابل کې د طالبانو په یو موټر بم چاودنه کې د یوه امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان ووژل شول. جمهوری ریاست نن په یو بیان کې وویل د افغانستان حکومت با عزت او تلپاتې سوله او د سولې لپاره خپلو ټولو هغو هڅو ته ژمن دی. په بیان کې ټینګار شوی چې د افغانستان دولت د سولې په تړاو د خپلو متحدانو هڅې ستایي او ژمنه کوي چې په راتلونکي کې به له امریکا او نورو متحدانو سره د سولې په راوستو کې ګډه همکاري کوي. ټرمپ تیره شپه پر ټویټر په څو توندو بیانونو کې وویل د دې یکشنبې په ورځ په کم دیوید کې د طالبانو له یو شمېر مهمو مشرانو سره محرمانه غونډه په پام کې درلود او غوښتل یې له افغان ولسمشر اشرف غني سره هم وګوري. خو ټرمپ وایي دا غونډه او د سولې خبرې وروسته له هغه لغوه کړې چې طالبانو په کابل کې د پنجشنبې ورځې د حملې مسؤلیت ومانه. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د کندز امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د دشت ارچی ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې ده. د کندز امنیتي چارواکي وایي طالبانو تیره ورځ ناوخته له څو خواوو پر دې ولسوالۍ حملې پیل کړې چې په نتیجه کې ولسوالۍ سقوط وکړ. د کندز د امنیت قومندانۍ ویان انعام الدین رحماني نن ازادۍ راډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونه د دې لپاره چې ملکي وګړو او دولتي پرسونل ته مرګ ژوبله ول نه وړي له دې ولسوالۍ ووتل او د تخار خواجه غار ولسوالۍ ته په شا شول. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې وسلوالو یې تیره شپه د ولسوالۍ تر بشپړ کنټرول لاندې راوستې او پوځي تجهیزات او وسایط هم ولجه کړي دي. د غزنی چارواکي وایي نن سهار غزنی ښار ته څیرمه د شمس بابا په سیمه کې دوه تنه وسلوال خپل ماین ووژل. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن ازادۍ راډیو ته وویل دوه طالب وسلوال چې په ښار کې د چاودیدونکو موادو د ځای پر ځای کولو او یا د ځانمرګي برید پلان درلود هدف ته له رسېدو مخکې پر خپل ماین والوتل. نوري زیاته کړه چې په دې پیښه کې دواړه وسلوال وژل شوي خو ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی. لازادی رادیو خبرونه اوري. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې مشر نن په تهران کې له جکپورو چارواکو سره وګوري. دا کتنه وروسته له هغه کېږي چې تهران د پرمختللو سنټر فیوژنو د فعالولو پلان ته چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون له مخې پرې بندیز لګول شوی مخه کړې ده. د ایران دولتي ټلویزیون نن د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې د سرپرست مشر کورنل فیروتا یو ویډیو خبره کړه چې نوموړی په تهران کې ښایي. ټاکل شوی چې فیروتا به د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف او د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې له رئیس سره وګوري. تهران ته د فیروتا دا سفر یو ورځ وروسته لغې کیږي چې د ایران د اټومي انرژي ادارې اعلان وکړ چې دوه ډوله پرمختللي سنټر فیوژونه به فعال کړي. اسرائیلی الوتکو وروسته له هغې چې سخت دریځو له غزې څخه د اسرائیل او غزې له امنیتي موانع وهاخوا د اسرائیل لور ته د بی پیلوټه الوتکو په وسیله یو بم غورځاوه، پرون ناوخته په غزه کې د حماس پر څو پوځي اهدافو بمباري وکړه. د اسرائیلو پوځ وایي په هغو اهدافو کې چې بمباري پرې شوې، د حماس د هوایي جزتام، هغه تجهیزات او دوه پوځي محلونه هم شامل دي چې دا حمله ترې شوې ده. په دې اړه چې د اسرائیل د دې حملو په نتیجه کې د فلسطینیانو لور ته څومره تلفات اوښتي تر اوسه څه نه دي ویل شوي. اسرائیلی پوځ وایي چې له غزې څخه د ډرون په وسیله غورځول شوې وسیلې چې بم بلل شوی یوازې یوه پوځي وسیله ویجاړه کړې ده. او د ترکیې پوځي وسایط نن د سوریې شمال ختیځې برخې ته ننوتل څو د ګډې پولې په اوږدو کې له امریکایي پوځیانو سره ګډې پلان شوې ګزمې چې هدف یې د امن سیمې رامنځته کول دي پیل کړي. رویټرز خبري اژانس د عیني شاهدانو له قوله ویلي پوځي وسایط چې د ترکیې بیرغ پرې راپیده د سوریې د خاورې شاوخوا 15 کیلومتره دننه له امریکایي وسایطو سره یو ځای شول. ترکیه په پام کې لري د سوریې په دغه سیمه کې د خوندي سیمې په رامنځته کېدو سره د سوریې 1 میلیون کډوال بیرته ځای پر ځای کړي. دا ګزمې د هغې موافقې برخه ګڼل کیږي چې ترکیه وایي په مرسته به یې دا سرحدي سیمه په خوندي ساحه بدله شي.
موږ غل ازادي رادیو نوري درنو دوستانو احمد تکل د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه وړاندې کړل. کغوړې دا نور مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري ورسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې، د افغانستان ولسمشر معنی د سولې پروانه پروسه کې درمنځ شوی ځان لامل د افغانانو پر وړاندې د طالبانو روانه جګړه او تاوتریخوالی غني. ولسمشر ټرمپ تیر شپه په بیلابیلو ټویټونو کې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې. دا چې ټرمپ ولې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې د کابل پوهنتون د سیاسي علومو له استاد پوهان نصر الله ستانگزي سره په دې اړه خبرې کوو.
بلان دغه ټول فشارونو په نتیجه کې ټرمپ د تعزیری کې د څرګندونه وکړي او په حقیقت کې لغوه کړي. دغه مذاکرات لغوه د منامو لري چې د دروازې د دایمي وټرس
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د غیر مسؤل وسلوالو کسانو او ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره یو نوی پروګرام تر لاس لاندې لري.
قطعا تعهد ما جدي هست و ما حتی ایر انکشاف دادیم فعلا شیوه کار شبکه سازی و غیره را و شش ولایت کلان که اوج تشویش های از این موضوعات بود در اوج انکشاف دادیم.
افغانستان د کورونا او چارو وزیر مسعود اندربیو د بلخوا د همدی وزارت چارواکو ویلی که د شهید ونه یو شورا په ورځو کې هر چا ولسی وګړو ته مزاحمت وکړ جدي قانوني چلند به ورسره وشي.
دا د ځله بار متفاوتي موږ وظیفه هم دغه ورکړې د ټولو برخو ته چې هر هغه څوک چې د خلاف قانون عمل کوي او ما نظم خلالې د غوسر جدي قانوني برخورد وکړي نسی او قانون منګول دی وکړي.
هم دا شنبه واوري چې په غزنی ولایت کې د 400 یا بانګو کاخت زیات شوی او که وخت د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د رواني ټیسټ سیالي یا 15 ورځې لوبي ورسته حال به هم درکو لمو سره پاتې شي. ازادي رادیو ناوري رازو د خبرونه لومړی مطلب تلک څنګه مو چې وړاندې واوریدل او رساله هغه چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړي. افغان حکومت د ویلامي خبرولو سره ویلي دي چې د افغانستان خلک او دولت بایزت او تلپاتې سولې غوښتونکي د سولې په تړاو ټولو حلزلو ته ژمن دي. که څه هم په دغه اعلامیه کې د ترامپ خبرو ته اشاره نه ده شوی، خو په کې ویل شوی دی چې واقعي سوله هغه وخت راتلی شي چې طالبان افغان وژنه بس کړي، وربند غاړه کړي او افغان دولت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. د موضوع خاطر پردیس تعقیب کړی هم د اوس سره په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب، تاسو تابند ولسمشر ایمانه اعلامیه لوستې ده، نور څه په د ټرمپ اصلا کوم څرګندونه کړې؟ مهرباني.
ټرمپ صاحب ته هم افغان حکومت چې مخکې تاسو هم ورته اشاره درلودله، که څه هم افغان حکومت د ډونالد ټرمپ د پریکړې په تړاو باندې تازه خبره شوې اعلامیې کې څه نه دی ویلي، خو وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې، د افغانستان ولسمشرۍ د سولې پروانه پروسه کې د رامنځته شوې خلامې له افغانانو پر وړاندې د طالبانو روانه جګړه تاوتریخوالی ګڼي. د ولسمشرۍ معنی لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د افغانستان خلک او دولت د بایزت او تلپات سولې غوښتونکي او د سولې په تړاو ټولو هلو ځلو ته ژمن دي. د ارګلامي وایي موږ ټینګار کوو چې واقعي سوله حل راشي، چې طالبان افغان وژنه بس کړي، اوربند ته غاړه کېږدي او د افغان دولت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. د ارګلامیا په همداراز وایي د سولې په پروسه کې د ښکېلو ټولو مرسته کوونکو هڅې ستایل شوي او په کې راغلي دي چې افغان حکومت ژمن دی چې په راتلونکي کې د متحده ایالاتو او نورو مرسته کوونکو سره د تلپاتې او باعزت سولې په راوستلو کې په ګډه کار وکړي. د افغانستان رئیس جمهور په داسې حال کې د امریکا جمهور رئیس د دریس په اړه اعلامیه ورکوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلو په کیم ډیویټ کې د سولې په تړاو د طالبانو مشانو له افغان ولسمشر سره خبرې لغوه کړي او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په تړاو خبرې یې درولې دي. ښاغلی ټرمپ د شنبې په مازیګر سپتمبر په 10 په ځینو پرله پسې ټویټونو کې ویل په پام کې و چې سبا یعنی نن یک شنبې په کیم ډیویټ کې له طالب مشرانو سره وګوري، خو دا کتنه لغوه شوې ده. د دې لیدونو لغوه کېدو سربېره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو درول امر هم کړی، ځکه چې دې ډلې په کابل کې د هغه بریټ مسولیت منلی چې د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان پکې ووژل شول. په ورته وخت کې له طالبانو سره د خبرو لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیزاد تیر دوشنبه ورځ اعلان وکړ چې له طالبانو سره په اصولو کې به هوکړه ته نهایي شوې دي، یوازې د ډونالد ټرمپ تایید ته اړتیا ده. د ټرمپ خبرګون وروسته تر هغې تند شو چې د تیرې پنجشنبه په ورځ یعنی د سپتمبر په 15 کابل کې موټر بم بریټ 12 کسان ووژل، چې د ټرمپ وینا یو امریکایي سرتیري هم پکې و. اوس پوښتنه دا ده چې د ټرمپ دغه پریکړه په دې حساسو شرایطو کې څه ډول پریکړه وه؟ د نړیوالو اړیکو کارپوه انتظار خادم له ازادي راډیو سره خبرو کې داسې وایي.
احساساتي قضاوتونه کول فکر کوم چې دا ناسم کار دی. زر سولې ته نوتل سطحي سوله کول دا خطرناک وي، خو سوله لغوه کول یا د سولې خبرې له منځه وړل دا تر هغې ډېر خطرناک وي. هغه سناتورانو چې مطلق د خبرو نه انکار کاوه هغوی غلطي کول، ځکه د هغوی اولادونه مړه کېدل، دلته ډیموکراسي وژل کېده، انسانان وژل کېدل. د ټرمپ دغه احساساتي فیصله هم په خپل ذات کې د شخصیت ښکارندوی کوي. زه مطمئن یم چې سل پر سل به اخلي.
په تیرو څو ورځو کې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په ګډون ځینو جیکپور امریکایي چارواکو د خلیزات په مشهید امریکایي پلاوی او طالب مرکچیانو ترمنځ د سولې خبرو اصولو کې پر سلا کېدو ناخوښي ښودلې وه. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر تیرو ورځ د چې هیواد له طالبانو سره یو سیاسي حکم ته رسیدو په هڅه کې دی، خو دا هڅې په دې معنی نه دي چې ګڼي امریکا له طالبانو سره معاملې ته غاړه کېږدي. همدارنګه د امریکا کانګرس څو ورځې مخکې له زلمي خلیزات سره خپل اندېښنه شریکه کړې وه او هغه د بهرنی چارو د اړیکو کمیټې ته ورغوښتي چې له طالبانو سره د سولې هوکړه په تړاو جزئیات ورکړي. په پام کې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ یعنی سپتمبر په مو امریکا سفر وکړي، خو د نامعلومو دلایلو په اساس دغه سفر ځنډیدلی دی. په ورته وخت کې د امریکا د مرکزی قومندان ګینټ میکنزی د پاکستان له پاکستان ته البته د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته رسیدلی دی. هغه تیر ورځ خبر اعلان ته ویلي دي چې طالبانو د حملو زیاتوالي له اوسني حساس وضعیت سره کولی نشي کولی مرسته وکړي. د مکینزی په وینا د لپاره چې د سولې خبرې پرمختګ ولري ټول اړخونه باید سیاسي هڅو تاوتریخوالو ته
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو. و موریدل چې د ولسمشر ټرمپ له روسیې څرګندونو وروسته چې له طالبانو سره یې د سولې خبرې لغوه کړي، د افغانستان حکومت ویلي دي چې دغه د سولې په خبرو کې ځنډ د لامل د افغانانو په وړاندې د طالبانو روانه جګړه او تاوتریخوالی دی. پم دې مسله کې پاتې کیږو د سیاسي او حقوقي چارو کارپو نصر الله استانګزه په دې باندې کېږي چې ولی بولس مشر ترامپ د پریکړه وکړه ل خاغلی استانګزي سره نوري اس نوري د امریکا کړي
فکر کوم په دومره معنا چې امریکایان نړیواله ټولنه خپل افغانان خصوصا افغانان سولې ته لیواله دي وایي سولې رامنځته شي د یو ډول فشار نو محصول ده چې په ترامپ ادارې باندې د داخلي خپل ادارې نه د کابینې د غړو د ډیپلوماټانو سیاسيونو او حتی د امریکای د عامه ذهنیت د اروپایي اتحادیه او ناتو غړو د وادونو د فشار پایله د کابل نه نو سمو فشارونو راتک ټول هغه عوامل دي چې د ترامپ اداره له دغه فشارونو سره وایي طالبان عملا اقدام وکړي او عملا اوربندو کې او د سولې مذاکراتو ته ورګانګي بلاندې د ټول فشارونو په نتیجه کې ترامپ د تازهګۍ کې د څرګندونې وکړي او په کټ کې لغوه کړي په دغه مذاکرات د مذاکراتو لغوه د منامو لري چې د دروازې د دایمي وټرل شي
امریکایي چارواکو په تیر بیا د امریکا ولسمشر ته خدا او زیاده چې په افغانستان کې جګړې روانه دي هر ورځ طالبان حمله کوي چاودنې کوي او د غرض ملکانو په ګډون ډیرو خلکو ته مرګ جوړه اوړي دغه حمله چې د تیر پنځن به پور از وشو دومره مهمه غونډه چې د په واشنگتن کې د مهمو مشرانو سره غوښتل وګوري د دغه حمله په خاطر لغوه کړه د افغانستان واقعیت په پام سره کړی وګوري د سولې خبرې خو ډیر لوی دي او حمله هر ورځ دوام لري فکر نکوي چې دغه پروسه په اوس وخت کې کاملا درېدلې
دا اوس د پاره یقینا څه ودری دا اما اشتباه په دې کې ده چې امریکایانو سولې ځان لپاره غوښته دا په داسې حال کې ده چې د دې جګړې اصلي قربانیان افغانان دي اغه میکانیزمونه څو کارو وسول دي امریکایانو له خپل فکر کوم له اجتماعات دکو په دې اساس د مارکیز د دولت چې د فیل پر د مذاکرات ودریدل او دا یو ډول فشار په طالبانو باندې هم سي عملی اقدامات تر لاسه دي ونيسي او خای د سمخ نه خانیال امریکایانو په تیر بیا د دې استراتیکه په خلاصو سره ویل دي چې دا سوله ممکن د امریکایانو د غولولو لپاره کوم کارول سوي دي او تر شایې د نورو هیوادونو په سره د سیمې د هیوادونو چې د طالبانو سره اړیکې لري دغه په استفاده سره وی وړي یو ډول انچاز وختي دا په حقیقت کې چې دغه پروسه نو کوم څه وایي او په افغانستان کې د یو نوي جګړې سبب ګرځېده دا په ټوپ ته د لومړي ځل لپاره په یو بهرني هیواد کې ماموریت وکړ د واقعي ماتې په معنا و نو زه فکر کوم دغه ټکو ته او د میکانیزمونو په نو کومه یو باندې امریکایان د زړه پوسول او د اقدام ترلاسه کړي
څه فکر کوي افغانستان حکومت چې د جګړې یو مهم اړخ دی او په ورستیو کې دغه سره د ترلاسه شوی موافقه له مسودې سره په ښکارا او پټ مخالفت څرګند کړي او د څومره رول لوبول چې ولسمشر ترامپ د طالبانو له مهمو مشرانو سره په کم ډیوید کې کیدونکو غونډه لغوه کړي
زه به کوم کوم چې دا یو ماستر او اصلي فاکتور په انوان ورځ ولسی اما طبیعتا د کابل فشار په کابل کې سیاسي فشار په کابل کې حکومت فشار د مدني ټولنې نارضایتي د خپل موافقت نامې ګونګوالي څه ټول خلکو ته نو وځي او د موافقت نامې د حقوقي چوکاټ نو مشروعیت د بایس کې د لوی چې یو ګاو څنګه ده په اصل د کابل د مقاماتو فشارونه هم به تاثیر ندي اما یو اصلي عامل په توګه نشته راځي
د کابل پونتون استاد نصر الله ستانګزی او چې زموږ همکار نوریاس نوري ورسره خبرې کولې اوس هم سولند اقتصادي خبرونه ورچه نجی صافي برابر کړی
د افغانستان د متشبسینو علي بورت وایي ټاکل شوې چې د چابهار بندر لري هندستان ته دوهم کاروان سبا د هیواد په لور حرکت وکړي د دغه بورت مشر رحم الدین حاجی اغان آزاد رادیو ته ویل چې په دې صادراتو کې تر ډیره وچ او تازه میوه دي دی ویل د وړاندې تیر ورځ هم د چابهار بندر لري د وچ او تازه میوه نګدي و موټر هند تر رسیدلی وو دا به د سال کې د چتر دی وړاندې سوداګرو شکایت کوي چې د امریکا لوري پر چابهار بندر د بندیزونو له عمله د سوداګریزي چارې ټکنې شوې دي د یادونې د چه هند او جنوبی آسیا یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د صادراتو بهري لار د ایران د چابهار بندر دی په سمنګانو کې سلور پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته ویل چې دغه پروژې د ښځو لپاره د خوړو خوندیتوب، اقتصادي پیاوړتیا او یو شمېر نورو برخو کې پلي کېږي. د دغو پروژو مجموعي لګښت 25 میلیونه افغانۍ ښودل شوی چې د نړیوال بانک له لوري ورکول کېږي. د کرنې وزارت په وینا دغه ولایت 80% وګړي په کرنې او مالدارۍ بوخت دي چې د دې په پیل سره به په اقتصاد کې د پام وړ بدلون رامنځته شي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 80 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستاني کلداري 500 افغانۍ.
زموږ غږ ازادي رادیو نوري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د غیر مسؤوله وسلوالو کسانو او ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره نوی پروګرام تر لاس لاندې لري. د دې وزارت سرپرست ازادي راډیو ته ویل د غډلې او کسان په ډیری جنایتونو کې لاس لري او خلک یې اندېښمن کړي. هم خلک هم وایي چې له جګړو او نامنیو سره په خوا کې غیر مسؤوله وسلوالو ډلو او کسانو د دوی ژوند ور تریخ کړی دی. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان وړاندې کوي.
له کابل سربیره په یو شمیر نورو ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو او ډلو فعالیتونو حق ستونزه ده چې لا هم په جدي توګه نه ده مهر سوی. خو اوس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په یادې ستونزې د لاسبری لپاره یې نوې کړنلاره تر لاس لاندې نیولې. د دغه وزارت سرپرست مسعود اندرابي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې نوې کړنلاره به وسلوالو کسانو او ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره ښه نتیجه ورکړي.
قطعا تعهد ما جدی هست و ما حتی این انکشاف دادیم فعلا شیوه کار شبکه سازی و غیره را و شش ولایت کلان که اوج تشویش های از این موضوعات بود در اوج انکشاف دادیم و ما مطمئن هستم که ما میتونیم کمی رده دومی که در جرم و جرایم دخالت دارن با همی شیوه نو و نتایج بسیار خوبی در این امر برسیم.
خو ښاغلی اندرابي د دغه نوې کړنلارې په اړه زیات جزئیات ورنکړل. که څه هم په افغانستان کې د غیر مسؤولو کسانو او ډلو د شمیر په اړه کره معلومات په لاس کې نسته، خو له دې وړاندې امنیتي مسؤلینو ویلي و چې یوازې په کابل ښار کې لسګونه زره بېلابېلې وسلې له خلکو سره شته. په افغانستان کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو او کسانو شتون تل یوه له جدي ستونزو څخه ګڼل کېږي. د امنیتي مسؤلینو په خبره دغه ډلې او کسان په قتل، اختطاف، وسلوالو غلاو، لاره شو کولو او له ملي او نورو سرچینو نه په ناوړه استفادې کې لاس لري. له دغه ډلې د کابل په ګډون په بلخ، هرات، ننګرهار، کندهار او یو شمېر نورو لورو لوی ولایتونو کې دغه ډلې فعال دي چې خلک یې اندېښمن کړي. د کابل ښار دوه تنه اوسېدونکي ایمل او شرف خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اقدام جدی به حساب باید از خود دولت بگیرن، اول همه اینا را جمع کنن و اصلا فایده از حساب هم به دولت است که اسلحه و همه چیز از اینا ضبط شوه بر خود دولت پس استفاده، هم امنیت برای مردم
او زیاته که بیگونه خلق زوری در حکومت نزده خواست کنم چی حکومت دی پا خلاف زر در زر او جدی اقداماتو که
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت شاوخوا دوه کاله وړاندې ویلي و چې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو او ډلو په وړاندې په یو ځنګړي پروګرام کار روان کړی چې لمخې به د غوسلې له خلکو راټولې سي. خو اوس د امنیتي چارو کارپو باری عریض وایي چې دغه پروګرام په ښه توګه نه ده عملي سوی او د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو او کسانو شتون اوس هم د ستونزې په توګه لا جدي پاتې ده. ښاغلی عریض د دغه ډلو د حضور په اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې د رواني جګړې ترڅنګ روانه ده، غیر مسؤول مصالح کسان پر خپل سر اعمال ترسره کوي. امیدواری کم ښکاري چې مصالح او غیر مسؤول کسان په وړاندې باندې کوم اقدام وسي.
بلخو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ټینګار کوي چې په تیرو څلورو میاشتو کې یوازې د کابل ښار په ګډون د څلویښتو غیر مسؤولو ډلو چې په فردي او ډلیزه توګه په جنایي جرمونو کې لاس درلودل ځینې نیول سوي او ځینې هم له پولیسو سره په جګړه کې وژل سوي. دغه وزارت ژمنه کوي چې تر لاس لاندې کړنلاره به پلي کېدو سره به په ولایتونو او یو شمېر په پلازمینه کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو او ډلو د فعالیتونو مخه ونیول سي. د هغه ژمنه ده چې خلک یې په فوري توګه د عملي کېدلو غوښتنه کوي.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو. و امریدل چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د غیر مسؤلو وسلوالو کسانو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره یو نوی پروګرام تر لاس لاندې لري. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی راتلونکي دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د شهید ونۍ او په ځانګړي ډول د جهادي قومندان احمد شاه مسعود تلین ونمانځل شي. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي چې د شهید ونۍ او شورا په ورځو کې هر چا ولسی وګړو ته مزاحمت وکړ، جدي قانوني چلند به ورسره وشي. د دې وزارت وایي نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویل دا چې د دغه ورځو د منځلو لپاره په ټول هیواد کې د امنیت ټینګښت لپاره ځانګړی پلان په نظر کې نیول شوی. نور حال فیروزه عزیزی را کوي.
بیای بایراق بخرین عکس بگیرین به خاطر هفته شهید است. روز دوشنبه سالگرد عامر صاحب است.
په کابل ښار کې د تیر کال په څیر یو وار بیا د شهیدونۍ د لمانځنې لپاره چمتووالی نیول شوی دی. د دې ښار په یو شمېر سیمو کې سر لووسه د برهان الدین رباني د حکومت درې رنګه بیرغونه او د ښار په واټونو کې د احمد شاه مسعود عکسونه لیدل کیږي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي د شهید اونۍ د تیرو کلونو د نمانځنې پر مهال په دغه ښار کې د هوایي ډزو او د خلکو د زورولو شاهدان وو. خو دوی غوښتنه کوي چې سږ کال باید امنیتي ځواکونه دغو چارو ته پوره پاملرنه وکړي او پرې نږدي چې ځینې خلک د کابل ښاریانو عادي ژوند ګډوډ کړي. محمد پناه چې د دغه ښار په بهارستان سیمه کې د احمد شاه مسعود انځورونه او بیرغونه پلوري وایي تېره ورځ ځینو ځوانانو چې ظاهرا د احمد شاه مسعود پلویان ښکارېدل هڅه یې وکړه چې دای وډبوي.
پرون یو شمېر ځوانانو چې پر بایسکلونه یې درې رنګه تور سپین او زرغون بیرغونه تړلي وو د مخامخ سړک یې بند کړ. موږ چې غوښتل له دې کاره یې منع کړو، شخړه یې راسره وکړه او چاقو یې راباندې را وویست. ویل یې چې وهم و، حتی دا سړک یې د امبولانسونو پر مخ تړلی و.
فیض محمد هم په همدې ځای کې ورته کاروبار کوي. دای د احمد شاه مسعود له پلویانو د عاشورا د نمانځونکو او له نورو خلکو غوښتنه کوي چې عام خلکو ته د ستونزې نه جوړوي.
زموږ غوښتنه دا ده چې دوی د خلکو ته مزاحمت نه کوي، لارې دې نه بندوي، ځکه د افغانستان حالات نن سبا داسې دي چې هر ګړی پکې امبولانسونو ته اړتیا وي. نو که دوی داسې کارونه وکړي، ښایي هغه ناروغان چې په امبولانسونو کې وي تر روغتونه نه رسېدلي مړه شي.
دا په داسې حال کې ده چې اوسمهال په افغانستان کې د محرم میاشتې د عاشورا او د شهید اونۍ ورځې پیل شوې دي. ټاکل شوی چې د سنبلې د میاشتې په 13مه د احمد شاه مسعود 13م تلین او نشان به له دې یوه ورځ وروسته د سنبلې په 19مه د محرم د 10مې یا عاشورا مراسم ونمانځل شي. په تیرو کلونو کې د دغو ورځو د نمانځنې پر مهال ځینې خلک د کابل ښار کوڅو ته راوتل، هوایی ډزې کولې او د عامو خلکو عادي ژوند یې له ګواښ سره مخ کاوه. په همدې حال کې د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود په خلکو غږ کوي چې په دې ورځو کې د خلکو ته له ستونزو جوړولو لاس واخلي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
اوس هم د کابل د نن ورځې چاپ ورسپانو ته سر ورکړ کوو. د کابل د نن ورځې چاپ ورسپانو د بیلابیلو مسایلو په اړه مقاله او تبصری خبرې کړې دي. ویسا ورسپانې په جلال آباد کې د 02 امنیتي قطعې له لوري د څلورو ورونو وژل جنګي جنایت بللی دی. وړاندې په مطلب کې د ننګرهار د ولایتي شورا د غړو په حواله راغلی دی چې دا لومړی وار نه دی چې دغه قطعه ملکي وګړي په نښه کوي، بلکې له دې وړاندې هم د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې ملکي وګړي وژلې دي. د مطلب لیکوال د دې ولایت د ولایتي شورا د غړو هغه غوښتنه هم راخیسته چې د یادو ځواکونو د خپل سرو عملیاتو مخنیوي او د پیخي د عاملینو نیول پکې شامل دي. هشت صوب رسپانې بیا په امنیتي بنسټونو کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې. د دې ورسپانې په سر مقاله کې راغلي دي چې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس معصوم ستانکزي استعفا مهمه وه او وړینه ده چې د وسلوالو مخالفینو د حملو د مخنیوي په هدف په امنیتي بنسټونو کې اصلاحات راشي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې د پلازمینې کابل په ګډون لویو ښارونو ته له چاودېدونکو موادو د ډکو موټرونو ننویستل او چاودنې کول د استخباراتي ادارو کمزوري په ګوته کوي. سرخط ورسپانې بیا لیکلي دي چې د افغانستان د سولې په مسله کې امریکا ځان او افغانان دواړه غلطوي. وړاندې په مطلب کې راغلي دي له هغه وروسته چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه مخامخ خبرې اترې پیل شوې، امریکا هڅه کوي چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو او له طالبانو سره د سولې په نوم داسې یوه هوکړه وکړي چې افغانستان د ثبات پر ځای کړکېچ او کورنیو جګړو ته ورټیل وهي. د مطلب لیکوالي کې چې امریکا تر اوسه د افغانستان د قضیې په اړه یو روښانه واحد دریځ نه دی خپل کړی. د ورسپانې په وینا امریکایي چارواکي له یوې خوا ټینګار کوي چې په افغانستان کې د خپلې روانې کړې جګړې پای لومړیتوب دی او غواړي دا مسله ژر تر ژره د خبرو له لارې حل کړي، خو ورسره هممهاله د افغانستان او د افغان ځواکونو د اوږدمهاله مرستې ډاډ هم ورکوي. دا مطلب لیکوال د یو شمېر کارپوهانو له قوله لیکلي دي چې امریکا د سولې د خبرو اترو په تیرو لسو میاشتو کې نه یوازې دا چې افغانان غلط کړي، بلکې ځان هم دوکه کړی دی. او دنیا ورسپانې بیا د ملي یووالي د حکومت په مشرانو نیوکه کړې چې ګوندې د سولې په پروسه کې د یو لړ مسایلو سره مسؤلانه برخورد نه دی کړی. په سرمقاله کې راغلي دي چې د ملي یووالي حکومت مشران هر څه ته د واک د دوام له عینکو ګوري. د سرمقالی لیکوال لیکي چې د ملي یووالي د حکومت د همدغه بې مسؤلیتۍ پایله ده چې په هیواد کې